پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو سټوډیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو نوري هرکلی کوم. په دې خبری خپرونه کې به واورو چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي ترمنځ خبرې دوام لري. له دې خبرو سره په یو وخت امریکایي لوړ پوړو جنرالانو د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بېلابېلې څرګندونې کړې. په دې اړه د افغانستان د حکومت عدل عکس العمل او دغه راز د کارپوهانو نظرونه دراوړو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سا په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلازی دا خبرونه اوروي.
د امریکا د ځواکونو یو لوی قومندان ویلي وسلوال طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي دا یقین دوی ته ورکړي چې افغانستان به بیا د افراطي ډلو پناه ځای نه بدلېږي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولتون نن د امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره مالدووا ته ځي او د اوکراین په لویدیځ کې د یوې ودانۍ د ړنګېدو له امله د مړو شمېر اتو ته لوړ سوی دی. پوره خبرونه واورید. رپورټونو پر اساس دا ستمه ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې به نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه ناوخته پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي و چې خبرې تر نیمې شپې پورې روانې وي او د مهمو مسایلو په برخه کې پرمختګ شوی، خو هغه د دې پرمختګونو جزئیات نه و ورکړي. د شاهین په وینا په پرونیو خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارونو چارو وزارت ځانګړي استازي ظلمی خلیلزاد هم برخه درلوده. شاهین ویلی و چې دا خبرې به چې د دواړو خواو خبرې به نن ماپښین پیوه بجه بیا پیل سي، البته د قطر په وخت. د بلې خوا د فرانس پرس خبری اژانس په پاکستان کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکړی چې د طالبانو د شورا ټولو غړو ته له امریکایي چارواکو سره د موافقې یوه مسوده رسېدلې او دوی د ارزونې په حال کې دي. خو د طالبانو د قومندان یادونه کړې چې دا ارزونه ښایي یوه یا دوه ورځې وخت ونیسي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په دې اړه خبرې نه دي کړې. د امریکا د حکومت خاص استازي ظلمی خلیلزاد هم د دې رپورټ په اړه لا تروسه غبرګون نه دی څرګند کړی. د امریکا یو پوځي جنرال وای طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي دا یقیني کړي چې افغانستان به بیا د افراطي ډلو په پناه ځای نه بدلېږي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ټانفورد دا خبره پرون خبري اعلان ته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د مرکچي ډلې او طالبانو ترمنځ مذاکرې بېګا تر نیمې شپې پورې روانې وي او تمه ده چې نن بیا له سره پیل شي. په افغانستان کې چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو په کونړ کې په هوایي حملو کې د داعش د ډلې 12 وسلوال وژلې دي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قولي اردو د مطبوعاتي څانګې مسؤل جګړن شیرین آغا یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو د حملې تېره شپه د کونړ د څوکۍ او چپې درې ولسوالیو په غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د داعش ډلې پر مرکزونو وکړې. شاغل یوسف زی ویل د وژل سو کسانو هویت لا نه دی څرګند سوی، خو په حمله کې ولسی خلک نه دی زخمیان سوی. څوکۍ او چپه دره د کونړ هغه ولسوالۍ دي چې د حکومت نفوذ له ساحې څخه وتلي دي او سږکال د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې هم پکې سوی دي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولتون نن د امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره مالدووا ته ځي. هغه دوه ورځې په اوکراین کې او جان بولتون په دې سفر کې بیلاروس ته هم روان دی. هغه د امریکا د حکومت تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې په څو کلونو کې چشیناو ته سفر کوي. تر هغه مخکې جو بایدن چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال و مالدووا ته تللی و. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د سپتمبر په 14مه آیسلند ته ځي. رویټرز خبری اژانس ته یوه لوړ رتبه امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې له چینایي او روسي لوري سره د مایک پنس بحثونه به پر ملي امنیت او پارکټیک سرکل کې یا د شمال په قطب کې د روسیې او چین د یرغلګرو فعالیتونو په اړه متمرکزې وي. مایک پنس د سپتمبر په 3مه نیټه حرکت کوي او آیرلند او بریتانیا ته هم تک په مخ کې دی. د امریکا متحده ایالاتونو پارکټیک کې د روسیې د خصمانه فعالیت له امله مکررن اندېښنه څرګنده کړې ده. پارکټیک کې د هوا د حرارت د درجې د لوړېدو او د یخي د ویل کېدو له امله زیات هیوادونه د منرالونو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د اوکراین په لویدیځ کې د یو دانۍ د ړنګېدو له امله د مړو شمېر اتو ته لوړ سوی دی. په مړو کې یو ماشوم هم دی. د اوکراین د دولت د بیړنیو حالاتو ادارې نن ویلي چې پیښه تېره شپه سوې ده. چارواکو په پیل کې ویلي وو چې یو وګړی وژل سوی دی. د اوکراین په لویف سیمه کې حکومتي چارواکو ویلي چې دا ډېر امکان لري چې پیښه به د طبیعي ګاز د چاودلو له امله رامنځته شوې وي. د چاودنې له امله یوه څلور پوړیزه ودانۍ له زیرخانې تر وروستي پوړه ټوله تخریب شوې ده. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي چې د خلکو د ژغورنې عملیات یې بشپړ کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو پر دوه شبکو چې د چارواکو په وینا د ایران پوځي ادارو او توغندیو پروګرام ته په پټو تدارکاتي فعالیتونو کې ښکېل وو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون ویلي چې د یوې شبکې مرکز په هانګ کانګ کې جوړ شوی و څو د متحده ایالاتو او نورو هیوادونو له بندیزونو ځان پټ کړي. د وزارت ویلي چې شبکې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره د ایران له سپای پاسداران انقلاب ځواک سره تړلو افرادو او حکومت ته امریکایي ټکنالوژي او تجهیزات اخیستل. دا مهم خبرنا.
له فرشته جلال زینم نن چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کډ او زین نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو ضد نقیض څرګندونې په دې اساس شرایطو کې د سولې پر روانو مذاکراتو څه اغیز لرلی شي؟
زموږ په باور ضد نقیض خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکو نظر هم اخیستی.
زه په دې عقیده یم چې دا خپله داخلي ستونزې دي، متحده ایالاتو دي، هلته یو لاس نه ده، د غږ یو غږ نشته.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي دا چې د مرکز ګردیز د یو شمېر سیمو په ګډون د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ ناامنې شوي. د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ په چارو کې هماهنګي نشته.
موږ د ښوونکو غوښتنه ځینې وکړله. رئیس صاحب جمهور وویل چې زما د خوا تایید او منظور.
دا د هلمند په هنې د رئیس غږو چې د پوهنې پر وزارت انتقاد کوي چې په امنو سیمو کې شاوخوا اویا ښوونځي تړلي خو ورته امکانات نه برابروي. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړو انتقادونه.
دلته تنا پولیس دي چې باید وظیفه اجرا کړي، دلته تنا پولیس دي چې دوی باید عملیاتونه وکړي. ولې په مجموع کې په ملکی ده او نظامی برخه کې دي، نه په لویه کچه نه همغږي موجوده ده.
په نړیوال موضوعاتو کې ایران ټینګار کوي چې اټومي تړون باید د هرې راتلونکي موافقې یو جز وي. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف او وزي اوریدلې شي. خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د امریکا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه په دې وروستیو کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلي، لوړ پوړي امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې بېلابېلې څرګندونې کوي. د امریکایي پوځي جنرال وایي طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستان ووځي دا یقیني کړي چې افغانستان بیا د افراطیونو په پناه ځای نه بدلېږي. دا خبره د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسي جنرال جوزف دانفورد کړې ده. دا هغه موضوع ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې هم له طالبانو سره پرې خبرې کیږي. دا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو له دوام سره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لوړ پوړي امریکایي چارواکي من جمله د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بېلابېلې څرګندونې کوي. تر شاید څه علتونه موجود دي په دې اړه خاطر پردیس له یو شمېر کارپوهانو او د غراز د جمهوري ریاست له ویاند صدیق صدیقي سره غږېدلی. همداشېبه د کابل له سټډیو را سره دی. خاطر پردیس، په دې اړه جمهوری ریاست سوی او دغه راس کارپوهان سوی چې ولې په دغه اساس مرحله کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یا د استلو په اړه چارواکي بیلابیل څرګندونې کوي، آیا دا به د سولې پر بهیر اغیز وکړي؟ دوی سوی
مننه نوری صاحب، په داس حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه امریکایي چارواکو زده نقیز څرګندونې کوي. افغان حکومت وایي چې امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو لپاره منظمه برنامه لري. د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمونږ په باور زده نقیز خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم سی او یا تفاوت پکې راشي؟ اول دا خو دا باید په ډاګه شي چې انوزم تجهیزات سته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې په هیواد کې سته، او زموږ د پاره هم د افغانستان او هم د امریکې د پاره مشترک تهدید دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې وسمهال افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره هیڅ ډول محلویش نشته، خو د هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا ویلي باور لري چې هیواد وکولی شي له افغانستان خپل یو ډیره برخه سرتیري وباسي، او هم ډاډ بنه کړي چې له دې هیواد بیا پر امریکا تروریستي حملې نه کیږي. خغلی ترامپ د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د جی و هیوادونو د غونډې په یو څنډه کې خبریالانو سره خبرو پر مهال ویلي چې زماني محلویش نشته، هر غس چې کیږي بیړه ورته نه لري. همداشان د امریکا د لوی درې سیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډونفور په پینټاګون کې وی خبري غونډې ته ویلي دي چې له افغانستان د ټولو اکرو استلوبه لو وخت مخکې عمل دی، خو وس پختنه ده چې په وسنۍ او حساسو شرایطو کې دغه ډول زده نقیص څرګندونی څه معنا او یا د سولې روان مذاکرات تر تاثیر لاندې راوستي شي کنه. د سیاسي چارو شونون کې وحید مجدی د افغان حکومت لپاره غولون کې بولی
دا چې خبرې کله کله کیږي شاید دلیل دا وي چې دوی غواړي چې د روحیه خرابول شي، مثلا په افغانستان کې مشکلات رامنځته شي، حکومت له منځه لاړ شي. دې لپاره چې سره سره دا خبرې کیږي تاسو هغه باندې توجه ونه کړئ. نو په طالبان په دې کې نگران وای نو دا خبره دومره وخت دوام نه کاوه، او مخکې نه مخکې طالبان له دې خبرې څخه دوی پشا شوی وای.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په قطر کې د طالب استازو امریکایي پلاوي ترمنځ نه هم پړاو خبرې روانې دي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش دغه خبرو یو مهمه برخه ګڼل کیږي. بلې نوري صاحب،
بلې خاطر پردیس تاسو نه مننه. په وروستیو کې مو هم ورته اشاره وکړه چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې دوام لري، او د خبرو مهم ټکی هم له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع ده. په قطر کې خبرې نه هم پړاو خبرې ډېرې ځنډنې شوې په دې وروستیو کې. البته تیرو درې ورځو کې ډېرو رسنیو ویلي چې د دې خبرو په نتیجه کې یو وروستی تفاهم لیک یا نهایی شوی دی، خو ازادي راډیو سره د دوړو لورو سرچینو په نیولو تماسونو کې ویلي چې خبرې تر اوسه پورې نهایی شوی نه دي، وروسته تفاهم نه دی ترلاسه شوی، بیا هم نن خبرې دوام لري. بیا هم د موضوع زموږ بل خبريال اکرم الله اکرم تعقیب کړی دی. اکرم صاحب، د دوړو لورو لخوا څه ویل شوی؟ دوی څه وایي چې دا خبرې په کوم مرحله کې ویل کیږي چې ډېر حساس مرحله ته او یو باز ځینې ډېر ناسیس شیان پاتې دي چې په هغو باندې دوی خبرې کوي؟ کوی شي اوریدونکو ته ووایي چې خبرې څه ډول مختزي؟
ډېره مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل سره له دې چې یو شمېر رسنیو راپورونه خپاره کړي چې د دواړو لورو ترمنځ موافقه شوې ده او نه هم پړاو خبرې پای ته رسېدلې دي، خو دواړو لوري چې موږ سره خبرې وکړي وایي چې خبرې نن هم جریان لري او لا معلومه نه ده چې کله پای ته رسیږي. سهیل شاهین تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د شپې تر دوه نیمو بجو پورې دغه خبرو دوام وکړ، او نن ورځې خودلې و چې
نن به هم خبري وشي او په مهمو ټکو باندې به پرمختګ رامنځته شي. تیر ورځ چې له شاهین سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان سهیل شاهین سره ما خبري وکړه، هغه ټکی یاد نه کړ چې په کومو ټکو باندې په کومو موردو باندې لا تر اوسه دوی یعنی تقریبا مخالفت لري، سره له دې چې هغه ته د مخالفت نوم ورنه کول چې موافقه ته پندې ورسېدلی، دا ټکی یاد نه کړ. خو ویل چې ډیر ژر به دغه ټکی چې دوی په موافقه نه ده کړې په دې باندې بحثونه کیږي، دا به موافقه به پرې وشي. یو بل مهم شی چې نوري صاحب د سویل شاهین په خبرو کې وو، هغه دا و چې ویل چې دغه موافقه نهایی هم شي بیا به دواړه لوري د خپل مشرانو سره د دغه نهم پړاو د خبرو جزئیات شریکوي، د بحثونو جزئیات به شریکوي او لاغه وروسته بیا تفاهم صورت نشي. په قطر کې زینو سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې نن هم خبري جریان لري او دا معلومه نه ده چې کله به پای ته ورسیږي. بلی نور صاحب.
بلی اکرم صاحب، مننه. قدر من اوریدونکو، مخکې مو واورېدل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې روانې دي. یو مهم جزئي هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلی، د هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې لوړ پوړو امریکایي چارواکو ضد نقیض څرګندونې کړي دي. یو شمېر ویلي چې یو شمېر ځواکونه به هلته پاتې شي، ځینو ویلي چې ځواکونه به ووزي او طالبان به ضمانت ورکوي. په دې اړه بیا هم زموږ خبریال خاطر پردیس د سیاسي چارو لکتونکي کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د امریکایي چارواکو لوړ پوړو چارواکو دغه ضد نقیض څرګندونې څه معنا لري؟
خپل داخلي ستونزې دي، متحده ایالاتو دي، هلته یو لاس نه ده، د غږ یو غږ نشته، په ډېره خواشینۍ یو غږ نشته. هلته ډیموکراټان، خپل جمهوري خواهان، بیا خپله د نظامیان استخباراتي کړۍ ټول ځان ته موازی لري په دغه موضوع. د افغانستان کې پخوانی جمهور رئیسان چې د هغوی په اړوند دا نه احساسېدي، مګر لا ولې ورځنه چې تم قدرت رسیدلې دي، لمر ورځنه د احساسيږي او قوي احساسيږي چې حالت اختلافات ډیر قوي دي. نو د دلیل امداده د فکوم چې هغه معقول نظر امغه دی چې دی وایي چې واسطه په کتو باید دا کار وسی.
بل رنجور سپ تاسو هم اشاره ورته درلودله، اوس می پوښتنه دا ده چې دغه روان وضعیت په کتو سره چې الته په قطر کې د طالبانو امریکایانو ترمنځ د سولې خبري روانې دي، دغه ډول څرګندونې به په هغه خبرو باندې څومره تاثیر پرې خودلې وشي؟
نو د فکر مګ چې طالبانو دا وایي چې مونږ ته د ټرمپ خبرې مونږ نه دي، مونږ خپل خبرې مخکې بیایو، دا نو د توافق نامې پورې مربوط دي چې په کې راوړي دي. که دغه مسایل هلته صراحت ولري، نو او د فکر مګ چې بیا دغه پرابلم دغه څو اړخیزې خبرې هغوی بیا اهمیت له منځه ځي.
د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبرو. او اوس هم اقتصادي خبرونه او اصل وصال اوربي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د ځمکو د هوارولو څخه باندې سل دستګاوې لیزر لیول د شپږ ولایتونو په کروندګرو وویشي. د دې وزارت ویان اکبر استمی وایي د دغو دستګاو په وسیله به هر کال 200,000 جریبه ځمکه د کار لپاره هواره شي چې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي ترڅنګ په حاصلاتو کې به هم زیاتوالی راولي. ښاغلی رستمی وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت تیر کال هم د یو شمېر ولایتونو په کروندګرو د ځمکو د هوارولو اتیا دستګاوې ویشلې وې. د ځمکو د هوارولو یادې دستګاوې به سکل د بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنګان او کاپیسا ولایت په کروندګرو وویشل شي. د افغانستان د متشبسینو عالی بورډ وایي په پام کې ده چې د هرات ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې د 2250 میټریک ټنو موادو د ساتنې لپاره یوه لویه سړکونه جوړه شي. د دغه بورډ رئیس رحمدین اجیاغا ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړکونه د 8.5 لک ډالرو په ارزښت جوړیږي چې ورسره به د هرات ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې د تازه میوه او نورو حاصلاتو د خرابېدو مخه ونیول شي. هغه وایي د تازه میوه او سبزیجاتو د ساتنې لپاره د داشان سړکونو جوړولو ته زیاته اړتیا لیدل کیږي.
دا د هرات د ګذرې ولسوالۍ د باغدارانو او همدارنګه د دغه لپاره ډېر ارزښت لري، په دې خاطر چې هلته دغه مواد ذخیره کیږي او په لږ څه مودې وروسته دا یا خارج شه یا خپله په دغه ښار کې پکارېږي.
او نن د کابل په شزده سرای کې د بهرنۍ واسارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اووه اویا افغانۍ پنځه اویا پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاؤنډ څلور نوي افغانۍ څلوېښت پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومنه شپږ افغانۍ پنځه نوي پوله، او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه پنځه نوي افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل دي. ازادي رادیو لپی یو استډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. او سمي واسمي زنړيواله موضوع ایران وای ک امریکا غوړي له ایران سره خبري وکړي. لومړی دي ایران خلاف اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي. د خبره دي ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف کړی ده. زمو همکار اسمت سروان سره په استډیو کې دي. سروان صاحب، ک لومړی دي خغلی ظریف د څرګندونو نور جزئیات اوریدونکو ته وړاندې کړي.
ډېر مننه نوري صاحب. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن پنجشنبه وویل که امریکا غواړي له ایران سره خبرې وکړي نو باید د 2015 میلادي کال اتومي موافقه رعایت کړي او د ایران د خلکو په ضد اقتصادي تروریزم د ده په وینا پای ته ورسوي. ایران هغو بندیزونو ته چې امریکا پر دغه هیواد لګولی دي، دې ته د ایران د خلکو په ضد اقتصادي تروریزم وایي. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ وروسته له دې لا زیات شو چې تېر کال د امریکا ولسمشر د ایران له اتومي موافقې ووته. په عین حال کې ایران په تدریج د هغو شرایطو سرغړونه کوي چې د 2015 میلادي کال په اتومي موافقه کې له امریکا او نورو قدرتونو سره منلی وو.
امریکا په دې وروستیو کې د ایران له ولسمشر سره خبرو ته تیاری ښودلې. البته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ آیا جواد ظریف په دې څرګندونو سره چې تاسو ورته اشاره وکړه د امریکا وړاندیز ته منفي ځواب ویلی؟
همداسې ښکاري نوري صاحب، ځکه چې ده ویلي چې ایران له امریکا سره اوږدې خبرې کړي، ورسره موافقې ته رسېدلی. البته اشاره د 2015 میلادي کال اتومي موافقې ته ده چې دواړو خواوو بلکې څو خواوو اوږدې خبرې وکړي. د همداراز ویلي چې ایران له امریکا او نورو سره موافقې ته رسېدلی، نو مخکې تر دې چې له ایران سره نورې خبرې وکړي باید لومړی موافقه عملي شي. د اتومي موافقه منظور ده ایران لا هم د نړۍ له نورو قدرتونو سره چې په اتومي موافقه کې شامل و خبرو ته دوام ورکوي. جواد ظریف وایي که امریکا غواړي چې بیرته خونې ته داخل شي نو باید ټیکټ واخلي او د ټیکټ بیه داده چې موافقه ومني. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر د چهارشنبه په ورځ یو ور بیا په ایران شخ وکړ چې د دې لپاره چې په خلیج کې دا کړکیچ نرم شي، کم شي، نو له امریکا سره د خبرو ته داخل شي او امریکا سره د خبرې وکړي.
بله اسمت سرمان، تاسو مننه. قدر من اوریدونکو و مورد چې ایران بیا هم ټینګار کوي چې اټومي تړون باید د هر راتلونکي موافقه یو جزء وي.
ویوا لا لیبرتا،
بو سرباخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
رفراندوم شورست.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي. د پکتیا دی ولایت شورا یو شمیر غړي وايي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ په چارو کې هماهنګي نشته، چې له امله یې د مرکز ګردیز د یو شمیر سیمو په ګډون د پکتیا یو شمیر ولسوالۍ او ځینې عمومي لارې ناامنه شوې دي. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
وروسته له هغې چې د پکتیا یو شمېر اوسېدونکو او ځینو مدني فعالانو د لویو لارو او یو شمېر ولسوالیو د امنیت په اړه شکایتونه وکړل، هم مهاله د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر استازي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ د رهبرۍ په کچه په امنیتي چارو کې هماهنګي نشته، چې له امله یې په دې ولایت کې ناامني په خپل ځای پاتې ده. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت د امنیت اړوند ډېری مسؤلیتونه پولیسو ته ورتر غړي دي، چې د کم تشکیل او د امکاناتو د نشتون له وجې دوی هم نشي توانېدلی چې د ښار او یو شمېر لویو لارو امنیت په سم ډول ډاډمن کړي.
پکتیا کې ولې ناامنۍ له پخوا نه زیاتې شوې؟ دلته تنا پولیس دي چې باید وظیفه اجرا کړي، دلته تنا پولیس دي چې دوی باید عملیاتونه وکړي، دوی باید د لویو لارو امنیت ونیسی، دوی باید ښار امنیت ونیسی. ولی په مجموع کې که ملکی ده او که نظامی برخه کې ده، نه په لویه کچه نه همغږي موجوده ده.
خو د پکتیا د 203 تندر قلوردو د جنوب ختی ځون قومندان خان الله شجاع بیا وایي چې د نوي مسؤلیت په پیلېدو سره هڅه کړې چې د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په کچه هم هنګي زیاته کړي او شته ټولې بې باورۍ او ستونزې له منځه یوسي.
امروز هماهنګي کې وجود داره در هیڅ وخت مقطع تاریخ وجود نداشت.
و همه تو در سطح اپراسیونی و در سطح تکتیکی همچنان همی است. اما ما بعضی گپای بسیار خورد است که او را ما اگر سرش فکر بکنیم او بسیار نتیجه سمر بخش و خوبی خواهد داشت.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالحسرت ازادی رادیو ته ویل چې د نظامی او ملکی رهبری په کچه هماهنګي زیاته شوې چې له عمله یې په چارو کې ګړندیتوب هم رامنځته شوی.
په پکتیا ولایت کې مشت افغان امنیتی ځواکونه او د دوی رهبری په خپلو کې کامل همغږي لري. د دې ښه بیلګه د جګړې په ډګر کې د دوی ګډې لاسته راوړنې دي.
په پکتیا کې د 203 تندر قل اردو د جنوب ختیځ زون د قومندان په خبره چې په دې ولایت کې د ولسمشریز ټاکنو لپاره د دولت جوړونکو ټیم د کمپاینې غونډې او د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د منځلو لپاره امنیت په ښه شان نیولې و چې یو لامل یې د امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي په ګوته کړه او ډاډ یې ورکړ چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د رایې اچونې په ورځ به هم ورته پلانونه عملي کړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د پکتیا په یو شمېر سیمو کې د نامنیو د زیاتوالي د علتونو په باب مو واورېدل. هلمند ته ځو. د هلمند په ډېرو ناامنو سیمو کې چې کلونه کلونه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي، په لسګونو ښوونځي تړلي، خو د هلمند په امنو سیمو کې هم له اویا او زیات ښوونځي تړل شوي. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د پوهنې وزارت ورته امکانات نه برابروي. په هلمند کې ویل کېږي نږدې 200 ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دای پر رپورټ لري.
د هلمند په بیلابیل ولسوالیو کې د درو او اتړو شونځیو څخه اکثره د نږدې 30 کلونو راهیسې بند دي. د دولت د پوهنې د ریاست چارواکي وایي د دغه شونځیو ډېرې په شمالي ولسوالیو کې له دې جملې په موساکله، سنگین، باغران، نوزاد او واشیر کې دي. د هلمند ولایتي شورا وایي د خلکو او طالبانو د آمادګۍ سره سره په دې ولایت کې د درو او اتړو شونځیو بند ساتل دستوري کار دی. د شورا رئیس عطاول افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوهنې پر وزیر تور پورې کړ چې د مور او میرې چلند کوي او د دې ولایت امکانات او سهم په نورو ولایتونو خوري.
موږ د ښوونکو غوښتنه جینې وکړله. دوه واره مو د رئیس صاحب جمهور څخه خپله دا غوښتنه وکړه. رئیس صاحب جمهور وویل چې زما د خوا تایید او منظور دي، کوم مشکل نه لرم. اما دا یک طرفه قضاوت چې وزیر صاحب د معرف کوي و نور ولایتو ته امکانات برابر کړي دي. د هلمند ولایت سره د مور او میرې سلوک کوي و موږ ته دغه امکانات نه دي برابر کړي. د هلمند د خلکو د یو استازي په اسمو غوښتنه جینې داده چې که رښتیا ځان ته د معرف وزیر وایه نو د رئیس صاحب جمهور خبره عملي کړه. زموږ سره دغه کم امکانات چې شته او زموږ قانوني حق دی، دا قانوني حق مو راک.
سره له دې چې د حکومت د دې نوي دورې په لومړیو کې ګڼ شمېر شونځي د یو شمېر وسلوالو لخوا وسوځول سول او ګڼ نور د زده کوونکو پر مخ بند سول، خو په دې وروستیو څو کلونو کې لسګونه هغه شونځي د طالبانو تر نظارت لاندې فعال دي چې د دوی په سیمو کې دي. د هلمند مدني فعالان نظر محمد رودی او عبدالحق ځواکمن وایي که د درو اویا شونځیو دپاره چې د نه امکاناتو له امله تړلي دي معارف وزارت توجه ونه کړي، په لاریونونو به لاس پورې کړي.
په داسې حال کې زموږ اویا ښوونځي غیر فعاله دي چې طالبان هم کومه ستونزه نه ورسره لري او حتی هغه همکاري هم ورسره کوي په دې برخه کې. او زموږ شپږ لکه ماشومان بې برخې دي د زده کړو څخه. واقعیا دا زموږ په حق کې یو ستر ظلم دی چې په دومره زیاته اندازه واجد شرایط ماشومان مو بې زده کړې ګرځي.
موږ پر دې وزیر باندې انتقاد لرو، پر تیرو وزیرانو باندې هم انتقاد لرو او موږ پر مرکزي حکومت باندې غږ کوو که چیرې د هلمند عرفته توجه ونیسي، خاصتا شمالي ولسوالۍ چې تقریبا په 15 کلونو کې به برخې سوي دي، که ونه چې موږ به په لارینونو مظاهرو باندې لاس پورې کو.
که د یوې خوا د نه امکاناتو له امله د هلمند درو اویا ښوونځي تړلې دي، له بلې خوا نږدې 200 ماشومان د بېلابېلو دلایلو په خاطر چې یو دلیل پکې تړلي ښوونځي دي مکتبونو ته نسي تللی. د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال وایي که د پوهنې وزارت د دوی سره کړي ژمنې پر ځای کړي، حاضر دي چې په 2 ورځو کې درو اویا بند ښوونځي پرانیزي. محمد ولی سرحدي ازادي راډیو ته وویل طالبان د ښوونځي د پرانیستلو مخالفت نه کوي. د سیمې خلک یې هم غوښتنه لري او دوی هم د نظارت او اکمال توان لري.
پروسه کال مشته د پوهنې وزارت د بند ښوونځي د لپاره 450 معلمین راکړي دي چې هغه 450 معلمین هم قراردادونه د پوهنې وزارت ته لیږل سوي دي. د پوهنې وزیر صاحب امضا کړي دي، انکشافي بودیجې ته تسلیم سوي دي، وزارت مالیه ته تللي دي. قراردادونه زموږ سره پیرن موجود دي، پراته دي، خو بس د بودیجې و انتقال ته انتظار و چې نن یا سبا به بودیجې را انتقال شي. برالاوه دا غت څخه موږ یو سل شپږنه یو ناس معلمین هم ستم کړی دي ولې یو سل څلور نور هم استعمالو
په هلمند کې ټول څلور سوه دروش شونځي دي چې اکثره په مرکز لشکرګا ګرشک او مرکزی ولسوالیو کې دي چې د نفوس له مخې خورا ډکې دي خو په لرو پرتو سیمو کې سره له دې چې معارف او طالبان د ښونځیو د خلاصوالي خبرې کوي خو خپلواکې ادارې او سرچینې د هغوی د کیفیت او د تدریس د ښه بهیر تضمین نشي کولی. ممدلی استایی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند په امنو سیمو کې د ښوونې د ستونزو په باب مو راپور واورئ. دا هم ستاسو څو پیغامونه د افغان بسیمات سواتله شمېرې له لارې استولي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي په قطر کې د سولې خبرو ته خوشبین ځکه یو چې امریکایان طالبانو ته ډېر امتیاز ورکوي او افغانستان حکومت ته شا کړې. د عبدالواحد مدقق لیکلي خدای وکړي چې نور د سولې موافقه امضا شي. مننه کور مودان چې پیغامونه را استولي. خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو یوه نوې برخه درته خپرو خو اوس فرشته زیت وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د طالبان د سیاسي دفتر ویاند ویلی دی چې د امریکا او د طالبانو د پلاوو ترمنځ خبرې به نن ماشین د سره پیل سي. اوس په قطر کې یولس بجې دي. د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه جنرال ویلی دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره پرمختګونه مثبت دي او دوی ستایي. د امریکایي جنرال د چهارشنبې په ورځ د رسنیو سره په مرکه کې له افغانستان سره په افغانستان کې د سولې د موافقې په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سپتمبر په څلورمه آیسلند ته ځي. رویټرز خبري اژانس د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې له چینایي او روسي لوري سره چې د مایک پنس بحثونه به پر ملي امنیت متمرکز وي او په آرکتیک یا په شمالي قطب کې به د روسیه او چین د یرغلګرو فعالیتونو په اړه د بحثونو متمرکز وي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د رپورټونو پر اساس بیلاروس ته روان دی. هغه به په دوو لسیزو کې لومړی لوړ رتبه امریکایي چارواکی وي چې بیلاروس ته ځي. د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت ملي امنیت سلاکار به تر هغه مخکې مولدووا ته ولاړ سي. له 2012 میلادي کال راهیسې اول وار دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی چشناو ته سفر کوي. او د اوکراین په لویدیځ کې د یوې ودانۍ د ړنګېدو له امله د مړو شمېر اتو ته لوړ سوی دی. په مړو کې یو ماشوم هم دی. د اوکراین د دولت د بیړنیو حالاتو ادارې نن ویلي چې پیښه تېره شپه سوې او غالبا د ګاز چاودنه وه.
مخکخی خزی
سلامونه از فرشته غنی موتسی ده مخکخی خزی خبرونی تا هر کلی کام ده مخکخی خزی پدی خبرونه که رسره ده بشری حقون خبلوه کمیسیون کمیشنر پوهنیار شبنام صالحی مو ملمنه ده. هغه ترزی مخکی ده کابل پوهنتون پا اداره و ما پالیسی پوهنزی که ده استاد پتوگه پاتیشی بی شبنام صالحی تر خونزی ورستل ده لسان سند ده کابل پوهنتون ده حقوق و سیاسی علوم لپوهنزی خیسته مستری پا امریکا متحده ایالاتو که کرده. اغلی صالحی نړیوالو علمی کنفرانسونو ته د ګډون په مخه ترکیه، هندوستان، پاکستان، جرمنی او د سینورو هیوادونو ته سفرونه هم کړی دي. همدارنګه په ترکیه کې د افغان خزو د زده کړو خوالی په مخه د سیمې او سویلی آسیا په کچه د افغانستان د خزو مشري هم په غاړه لرلې ده. همدارنګه ګڼې څیړنیزې علمي مقالې په ملي او نړیوالو ژورنالونو کې خپرې شوې دي. اوس مهال د پوهنملۍ علمي ترفیع په مخه هڅه کوي او په خپل سره باندې کار کوي. اغلی صالحی ډیره مننه چې مونږ بلنه مو ومنله راغلی د ازادي رادیو سټوډیو ته.
سلامونه. لمړی تر ټولو خپل نیکی هیلې تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه تاسو له بلنې نه، خوشاله یم چې له تاسو سره مې
ډیره مننه. زه لمړی به ستاسو په نوې دنده باندې خبرې وکړم. مبارکي هم در سوایم. او څومره وخت کیږي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کمشنر په توګه ټاکل شوی؟
مننه ډیر زیات تاسو له مبارکۍ نه. تقریبا یو میاشت او څلور ورځې کېږي چې موږ دا نوې دنده پوره کړې ده او د پیل کړې او دا دنده مو داسې وخت پیل شوې. موږ دنده پیل کړه او سره سم د اختر رخصتۍ او بیا د خپلواکۍ د ورځې رخصتۍ رالې. داسې کاري ورځې به مې یو میاشت نه وي، ولې دقیقا لږه دغه سرطان د میاشتې د شپږویشتمې نېټې نه مو ده دنده پیل کړې. ګرچې دا دنده خو هدف دا چې له دې دندې سره او د دې بشر د حقوق او مفاهیم سره او کار سره مال ډیر وخت کار کوي یعنی دا نه مات دسی نه وي نه چې نه وي ولې مشخص دین دین پر مو یو کار نامه استلای دا بدل یو کال سلو پنځو انټرنګان بیا کو بدل یو کال زحمت یو مسکیس ما په دې دنده پیل کړ
په ورسته یو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې نوی ډیر بدلونونه راغلل شاید زینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې څنګه یو ځل باندې کمشنران هم تبدیل شول رئیس هم تبدیل شوه
لومړی به خپل برخه پیلو کمیسیون د افغانستان د حقوق بشر د حقوق خپلواک کمیسیون له اتلس کالونه را په دې خپل فعالیت کوي او دغه د بندې پرېکړې په اساس رامنځته سوی وروسته په اساسي قانون د اته پنځوسمې مادې په اساس خپل مشروعیت ترلاسه کړی دی له هغه وخته تقریبا دا تر اوسه پورې د کمیسیون مشري بدله شوې نه وه یعنی له اتلس کلو را په دې خوا د کمیسیون مشري کې هیڅ بدلون نه و راغلی ځینې کمیشنران د دوو دورو درو دورو دپاره بدلېدو معمولا د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمیشنران دپاره کاري دوره پنځه کاله ده او د پاریس د اصولنامې په اساس دا کسان باید په دې کسانو کې چې وخت راځي د قومونو نمایندګان د مذهبونو نمایندګان د توکمونو نمایندګان او داسې کسان چې حقوق بشر کې مسلکي حقوق بشر ته کار کړی هغه کسان باید وټاکل شي نو د تیرو دورو د کمیشنرانو دوره تیر کاله ختمه هر وخت چې دایدي دوره ختمیږي بیا د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون اعلان ورکوي تیر دوره کې مداسي نه اوسوي تیر دوره کې مداسي اوسوي ولسمشر به مستقیما د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون کسان معرفي کول اوسوي ولسمشر به هغه تعینول او ویوته ولې دوره کې داسي اوسوي د پاریس د اصولنامې په اساس د هدایتن د اعلان کړی او تر څلور سو ډیر وختلیکونه ورغلل بیا دغه نه د شارت لیست کوغه د تجربه او د تخصص په اساس لغه جمع نه لدرې سو اتیا نفرونه په ول دور کې انټرویو اخست مدني ټولنه مدني ټولنه یو ګډه کاری دل لري یو له موږ انټرویو اخست بیا دغه دل نه یو څلور شل نفر دویم انټرویو ته لاله یو څلور شل کسان نه بیا انټرویو اخست بیا لغه نه ورسته یو اتیا کسان دی درې می سیاغه مشترک دل او چې دغه کې قاضی القضات او لوی څارنوالو د علي وزیر او د خزو چار وزیر او په اساسي قانون سره د کمیسیون رئیس حقوق دریم انټرویو اخیستل دی او اتیا کسان دی وویش کسان وټاکل او دا وویش کسان بیا ولسمشر ته ولاړ او ولسمشر بیا دغه وویش کسان لمنځه نه کسان غوره کړو چې دا ټول کې دا پروسه تقریبا یو کال تیر شو په دې پروسه باندې اساسا ما له مخه دا فلسفه درته چې ولا بدلون رالو دا کاري دوره د پنځو کالو لپاره ده هر پنځه کاله باید کمیشنران بدل شي ځینې وخت کېدای شي کمیشنر د بل دورې د فارم تمدید شي ولې مخکې ولې له دې واره ده ما ول شي په اتلس کاله کې د کمیشن په دې مشرکې څه بدلون نه راغلی او د خلکو غوښتنه هم دا و چې او د مدیریت د اصول غوښتنه هم دا ده چې که یو مدیر هر څومره ښه وي د غوی د پاره باید کاری دوره وټاکل شي که خه کاری کړی وي هغه بنسټ جوړ شوی دی او بل بنسټ ته دی ولاړ شي او هغه خپلې تجربې دی هلته عمل کړي او که خدای نه خواسته ناکام وي باید بدل شي نو د مدیریت د تقاضا او په اساس او د دې دورې د ختم په اساس په اساس باندې تصمیم نیول شي او ټوله کمیشنران بدل شو
تاسو ته د نوې دندې پایل څنګه وو آیا کار پکې ډیر دی ډیر بوخت شوی د پخوا په پرتله کنه خدای آرامه یې فکر
ته دوار خدای یو یو موضوع یې خدای له موضوع یې خدای له دې سره څنګه تاسو ته ماښنا تاسو رادیو سره زمې شو کوم زه اوس د خزو د حقوق د ملاتړ برخه کمشنر یم دا برخه چې مال لسو هغه ځکه چې ماسلی دور راخله پنځل اوس کلو مال دې سره کار کړی ما بیل مقالې لیکلې دي په کانفرنسو کې مګډون کړی دا برخه مې قانون ورکشاپونه مې ورکړې او مشخصا ما دې برخه ته کار کړی لموزی اړخ دا کار ما ته نه وای نو ما دا کار کړی وو او دا مې هغه د خوښي برخه وه او لول چې راتلم دغه څه ما په ذهن کې وو ما چې هغه تر هم جوړه کړې هغه تر هم دې برخې ته جوړه کړې دا یو موضوع یې خصو او بل لاسه تشکیلاتي برخې ته اساسا زه تر دې مخ په اکاډمیک ډګر کې وم اکاډمیک ډګر کې ما ته معلومیږي زه دغه مضمون تدریسوم دا به دې سمفو ته په دغه نن به دونه صفې درس ورکوم دا وزه دغه څه نتایج اخلم ولې یو څه د اداري برخې څوک به راځي یو څه ډېر زیاتې په جلسو باندې په ناسو باندې ډېر وخت په دغه یعنی دغه څه ماته داسې نه وي چې خو ما غا د کار نتایج ډیر زر لاسته راوړل
خپل به متصمیم نیو
خپل به تصمیم نیول چې دا مزامین تدریسوم دا عنوان تدریسوم محصل نه بمیرته به زر دا فیدبک به ډیر زر اخسه او غته به په اصلا پلان کړی ډیر ولې اوس یو په اصلا یو بدلون چې راغلی د موګه پالیسی جوړوین کې برخه کیو په هغه لوړه پوره دی مدیریت کې په هغه اساس ډیری برخه دی ما د کارونو تخصیص شوی د دغو ناستو ته چې ډیری وخت داسې کسان چې په دا ډیرو ناستو کې نوي کې نسل کله کله سړی داسې احساس کوي چې والله دا ټوله ورځ سهار مې پیل وکړو څلور پنځه جلسې مې کې مې اشتراک وکړل اخر د ورځې کې ما څه وکړو ځینې وخت سړی داسې احساس کوي ولې اسه حساب بیا وروسته سړی دې سره ځان مدیریت کوي چې څنګه وکولی شو موږ هغه اساسي تغییرات د پالیسي لیول کې راوړو چې بیا وکولی شو نور په تخنیکي برخې او هغه عملیاتي برخو ته هم پلان جوړ کړو یعنې اساسا مختار ډیر څه ویل زه پانتون هم څنګه تر مخته وړم په پکې دوه ورځې زم پانتون ته تدریس کوم او اته دوه سکرټ پانتون کې درس ورکوم دوه ورځې او نور حالته په خپل برخه کې کار کوم خپل برخه کې په یو داسې برخه کار کوم چې د خزو برخه ده او ډیر زیات کار فوکس دی ډیر زیات یعنی نن ورځ ما غرمه کې می دوه غرمه ډوډۍ په سر مالک مشران سردا باس کومل زبنه ډیر جر په یو رواني مریض اخته سم داسې ورځ نه چې ما ته یا د قتل یا د شکنجه کوم گزارش لکوم ولایت نه راځي بس هغه وځي سر سره ګوي سره رواني له هازه ډیر زیات تاسو متضرر کوي لبل خو د خزو د حقوق هغه برخه ډیر زیات په افغانستان کې متاسفانه خنه ده او دغه سره دته اړکې چې هغه برخه ته کار وکي او لبل هازه موږ نړیوال کنوانسیون ته تاسو پیږی چې سپتمبر کې د ملګرو ملتونو نړیواله جلسه دایري یو موږ باید د تخپل گزارشون دی برخور کو یعنی په یو داسې بخته دوره کې راغلم چې هم زمان باید په سلورو پنځو کنوانسیونو به گزارش کار وکم ورځنی کارونه مخته یوسم ورسره پانتون مخته یوسم ورسره خپل برخه ته داسې طرحې ولرم چې تیر کې چاندې تر سره کړی او کله سم دا برخه ته نور زیات خدمت وکړم
تاسو مخ کې چې کله پانتون کې استاد وي ډیر ساتونه هلته پات کې دی اوس کم شوې دي او اوس ورسره څنګه تنظیموي د زکات چې دوه بیلې برخې دی وای دري او یو هم هغه برخه چې تاسو باید محصلینو ته درس هم سمته غوړ کې او غیپې پوشي
متاسفانه برعکس په اساسا ما شپږ کړی چې درس ورکوم یعنی هفته کې څلور ساعت درس کار ساعتونه درلودو ولې اوس په هانتون کې دولس کریټ ما ته درس راکړی هفته کې اته ساعت باید درس ورکوم او دا درس او تدریس ما لومړی مینه ده او زه فکر کوم چې مال زوند که تدریس وزي زه به یو 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 چاته پاتې کین چې اصل روح ونه لري نو په هغه اساس زه هیڅ کله نه سم کولی تدریس پرم ځکه هر دندې ته زم تدریس زما هغه وجودي فلسفه ده ما د وجود یو برخه ده په تدریس نو غل هازه زما د پاره دا دوړ لومړی توبونه دي هم د دادن درته نه وي دا هم هغه زما د وجود یو برخه نه لري زه کوشش کوم چې دوړ ته سم رسیدګي وکم په هغه اساس ګوربس یو مې سرڅ زده څنګه ځان کولای سم د سره مدیریت کوم کنه
بیا هم اړیکه لرو مهرباني وکئ څو کې کوم زخه
زما دې خو ځول سلام د دې بختنه کوم چې تاسو خو د بشري حقوقو کارمن دغلته بعضی مسلې دي او خزر د دې پیژنما هغه د خپل قانون سره ډېر په مشکل کې ځان طلاق دی غوړي او هغه طلاق نه ورته پاسه
پاتل لري بس پر تاسو واخلي هغه مشکل کې ده تاسو کرته وې د کوم ولایت مو اړیکې نیولې دا او دغه میرمن چې تاسو یادوې دا په کوم ځای کې ده
په جلال آباد کې ده کانې ولا سوالې خوشونت او هغه بس کوم مشکل ورته زنګ وې بس هغه ډېر مشکل نه دي هغه غریب یو ځان په وره ما چې ولې خو بس کلکل ته منکل وو زنانه په مشکل کې قانوني حق طلاق مشکل
کور ودا
مخ په ننګرهار کې خپل صاحبي دفتر لرم زه ما توسه و دی اوریدم کې دا چې لطفا ته مراجعه وکې مو بلابل مرستې کول چې لدې مرمن سره تر سره کو لومړی زموږ کاري پروسیجر باید د برخه کې زلیک توزیع کوم دی اوریدم کې په اړه لدې خاطر شي شاید ډیر نه په خبر موږ اساسا د کورنی تاو تاریخوالی د خزو پوراندی تاو تاریخوالی یعنی اساسا زه د خپل برخه بحث کوم کمیسون بلابل برخه لري چې ماشومان برخه ده کسان شمالیت لري دغو برخه ده او د خاص نظارت برخه یعنی په هر برخه کې داسې چې موږ اول شکایت اخلو وخت شکایت هم واخسته د شکایت مستند کوو اسناد راټولو بعد لغې څانوالې ته لیږو ولې د موږ هغه کار تر دغه جي پورې نه ختمیږي موږ څانوالې ته بعد لدې قضیې جنایي وي څانوالې ته لیږو او که قضیې مدني وي بیا دغه محاکمو ته لیږو بیا وروسته له هغه که دا میرمن اقتصادي لحاظه ستونزه ولري کمیسون ورته وړیا په توګه باندې مدافع وکیل نیسي او د دې د ټول قضیې له جریان څخه موږ نظارت کوو بر علاوه د دې نه چې موږ نظارت کوو دوی موږ د دې لپاره هغه نیا غوښتنه هغه دادخواهي هم کوو په دې مرحله کې دوی کومه ستونزه ولري بېلابېل ارګانو سره کینو او د دې د ستونزې حل لپاره بېلابېل مرستې کولی شو نو ما توصیه ده چې دوی دې لطفا دغه ننګرهار صحوي دفتر ته مراجعه وکړي د حقوق بشر که کومه ستونزه وه زه په خدمت کې یم موږ بېلابېل د تلیفونو شمېرې لرو ویبسایټ لرو ایمیل لرو دغه طریقې کولی شو له موږ سره دا قضیه شریکه کړي او زه به موږ د ننګرهار صحوي دفتر ته کدا ملګری تاسو همکاري تخنیکی همکاران ته مشخصات ورکړي زه به توصیه وکړم چې دا قضیه په جدي توګه سره وڅېړي
اغلی صلیحی غوړم چې ستاسو د زکړو په اړه هم خبرې وکړو په امریکا متحده ایالاتو کې د یو چا د پاره د زکړو تر سره کول یا هلته د زکړو د پاره قبلیدل اسانه خبره نه ده تاسو څنګه وکولای شوي چې دغه پروسه مخکې اوسه یا ولاړ شي امریکا کې زکړو وکي غو په معتبر په هنتون کې
زما درس د ماسیر پاک لوبای داسې چې زه هغه پانتون راغلم د استاد په توګه لسانسوم ولغه ورسته شاید ما لپاره یو څه آسان ولري خاطر دا پروسیجر به تشریح کوم زموږ په پانزي د امریکا د ماساچوست پانتون سره یو ډول علمي همکاري تړون یا دغه امضا کو دغه په اساس په دی او استادان ورغښت ولر د مسلې به زکه تر سره کول بیا ورسته د پانتون داسې یو لاره پښبینی کله دې خاطر چې دې مصارف راټی سي او متاسفانه یو د لدی خاطر تصمیم ونیول شو سي زموږ ډیره همکاران چې هلته لاړو بیا رانغلو نو دوی داسې تصمیمونه چې کریکولم به دوی وي او استادان دوی وي او بیا دوی به راځي کابل پوهنتون کې په تدریس کې نو زه له هغه کسانو چې موږ د دوی کریکولم او درس کابل پوهنتون کې لوستې دي ولې موږ هغه ماسټرس او ډبل ډیګري یعنې دوه ډیګري یعنې هم کابل پوهنتون هم له ماساچوست د پوهنتون نه موږ اخیستې دي ولې بیا د درو میاشتو د یو لنډ سفر دپاره هغه تحقیق پروژې دپاره موږ هلته هغه پوهنتون ته ولاړو زما دپاره به شاید فکر کوم خو داسې د دې داخلې دی یو واضح خبر ده سخت اول ما پر چیز علمی دگر که هم دیده پانزی که تدریس که نسبت نور تا ده آسان و ولی فرقه ده پر صورت سر سوزمن دیده طول ده پارا و اغا تیزست لیکل و اغا تحقیق کال چه اغا دیره دوستان و تر دیر مودو بکی جنجالی ولی ما او کالیسی ده پروسه پر دیر لنده بوده که ختم که
دلیل همدا و چې تاسو لمړی چې کله لسانس فارغ شوې تدریس د استاد په توګه دند پایل کړی و آیا هغه تجربه د دې سبب شو چې تاسو کې مختولار شي کنه ستاسو شخصي خپل زیار او هڅه هم و
زه اساسا موږ د وخت شراله مدارو پالیسی 15 ته د پالیسی 15 نه وایو په فرانسه کې لمړی ځل دا تاسیس شو او دا د جرمني د پوسلان پانتون په سر په علمي تمامي سره ایجاد شو زه فکر کوم چې ماده برای تو برازو پدې کې یو خو هغه چا شخصي مطالعه شې دای واضح خبر د چا په د ژوند په ټولو برخو کې سهم لري ولی زه فکر کوم په دې رشته کې د ماده موافقت راز به تر دې لري اوغو علمی پروګرامونو په برکت او چې تر دې مخکې زما سری پایل کم مخ په هر مضمون کې به لابل ترننګو د پالمان کې په جرمني کې په هند کې هر کال به د پوسټان پانتو سالان راتلو مخته به مضامین په بیلابل کانفرنسو کې په مکمل توګه به د مخته تدې سوال یعنی تر دې مخکې زما سری ته ولاسن دا مضامین ما ټول لوستیو او وخت چې زه ماستری ته ولاړم دا مضامین تر ډیره پورې ماته داسې یو دغه ښکارېدو لکه ما دا لوستیو بر علاوه چې ما دا مضامین ما لوستیو ما درې کلنه د تدریس تجربه درلوده موږ لومړی ځل دا 15 پسلور استادانو پیل کړ هر یو بدره مضامین بیلابل تدریس اول تدریس په دې ډول اوس موږ اول ام چپتر په خپل جوړا او اول بیا هم تدریس کوو یعنی داسې وخت کې موږ خپل ضرورت
صفر
او دا غد ما د تدریس تجربه او دا شمه بلا بیل سرټیفیکټونه په هر مضمون کې درلوده دا ماته ماستری پروګرام د یو دغه یو ساده جو سو یو ما د مضمون تر دې مخته د سکرین د دې لحاظ ما وکول چې په ډیر تر نورو سمفیانو وکول سم په سمه توګه سره دا دارشته پایته رسوم
د سمو ردل چې د کابل په هنتون ترڅنګ په ځین خصوصي په هنتونونو کې هم تدریس کړی دی اوس هم دغه کار ور سره مخته وړي
نه لومړی چې چا خبره څوک راسي ډېر زیات انرژي لري او غواړي چې ډېر زیات کار وکړي، ولې زه باید درته ووایم چې تدریس داسې یو مسلک سره استعلاق کوي، ډېر سخت سړی ستړی کوي او له رواني لحاظه سړی دومره ستړی کوي. که څوک فزیکي کارو کې سي یو دو ساعت خوب کې ورسره بیا سړی ډېر تازه وي، ولې که څوک ذهن ستړی سي بیا درې ورځې څلور ورځې هغه ستړیا ورسره وي. دغه په دغه اساس دی هغه د تدریس په اصولو کې وایي چې تاسو د یو ساعت تدریس لپاره دوه اویا ساعته باید آمادګي ولرئ، یعنې دا په دې معنی چې تاسو باید مطالعه وکړئ. یو وخت مې ډېر زیات علاقه وه، ډېر زیاتو پوهنتونونو ته سره مې تدریس کوو، ولې په یو وخت ما مستري هم سو متاسفانه لارښود استاد ملاړی بهر دپاره درس ته درې مضمون په خپل فاکولټه کې درلود، دوه مضمون په حقوق په پانځه کې درلود، خپله د ماستري درس مې سو ورسره درې څلور خصوصي پوهنتونو. دا په داسې وجه تر اتو سهار پنځه بجې به ما درس شروع کوو، د شپې نهه بجو پورې به زه مسلسل په درس کوم، او دې ما په رواني لحاظه دومره ستړی کړم چې نور به حوصله د سبا ورځې پاره نه به د آماده کېدې وه، نه به د خپلو درسو په وخت کې مې تصمیم ونیو چې دا ټول شخصي پوهنتون نه پرېږدم. صرف یو پانتون سره چې هغه مشخصا د نجونو پانتون و، هغه مې له دې خاطر ادامه ورکړه چې یو خو ما هغه د نجونو تدریس لپاره یو تعهد درلود، او بل هدف مې دا و چې ما د ما هلته ما په وړیا توګه تدریس کوو، دای ما د فیصله قزمې پیسې ما دوه درې نجونې هلته سپانسر کړی چې دوی هغه به وړیا توګه درس وایي. نو ما هغه تعهد نه سو پرېښوی، تنها غوسه مې تر پرسه کاله تدریس ادامه ورکړه چې پرسه کال متاسفانه د ډیرو فعالیتونو په اساس مې هغه پوهنتون پرېښودلی، اوس بیا نیت لرم چې داسې یو کار ورسره کوم. اوس مې نو چې دا اداري کارونه زیاتره سو، اوس نو کول پوهنتون او کمیسون.
اما پالیسي کې مو تدریس په خصوصي پوهنتونونو کې کړی که نه په حقوق او سیاسي علومو کې؟
نه، په خصوصي پوهنتونو کې معمولا زما تدریس ټول حقوق برخه کې و. زه اوس هم د کابل پوهنتون کې هم د حقوق پوهنځي کې درس نه اداري یم، موږ پوهنځی معلومه زموږ یعنی موږ لارښود استادان ټول په حقوق کې دي، موږ مجبور سي هلته تدریس وکړو، په دې اساس دا د کابل پوهنتون دی او تخصصي پوهنتون کې ټول تدریس د حقوق برخه کې.
یو اړیکه خبرو واخلو، عبدالستار اخندزاده مهرباني وکړئ.
سلام علیکم فرشته جان، زه خپل سلامونه تا ته او ستاسو محترم مېرمنې ته وړاندې کوم. عبدالستار اخندزاده د بلغمان غاوه
څخه. علیکم سلام، خیر اغلی خبرونی تا مهربانی اوکی.
یادم منی زکر دا سوال دوی دا غم معاشات و دا غم مسارف چکی چی ورکی دا سخه ورکول کیر دا افغانستان دا دولات سخه و دا دبل خواست سخه او دوی دا
بشری حقونو کمیسیون که؟
بله، او دا غده دی دا کمیسیون معاشات دا کمی خواست سخه ورکولی دا افغانستان دا دولات سخه او که دبل خواست سخه د افغانستان دولت چې د عرض ما راځي فرشتي
جان. بله هغه مولا را مهرباني پوښتنه مې دی وخصه.
او دا د افغانستان دولت چې دوی مرمو تر صحه د دوی په وظیفه کې دوی مداخله کوي او کنه کې دوی څو فیصده مستقل دي، او د دوی تعینات د چا د خواسته افغانستان د دولت څخه او د بل خوا څخه، او دوی څوک په ساده مستقل د دوی وظیفې ته څوک مداخله کوي د دولتیان او کنه کوي.
ډیر مننه. زه پوښتنه وکم اغلی صالحي به ځواب راکړي، کوم ماشونه یا میاشتنی امتیازونه چې تاسو درکول کیږي هغه د کومې خوندې نړیوالې ادارې ته سره مرسته کوي که نه مستقیما د افغانستان دولت ته خونه؟
د افغانستان د اساسي قانون د اته پنځوسمې مادې په اساس د افغانستان د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون د افغانستان کې د بشر د حقوق پر وضعیت باندې د نظارت لپاره رامنځته شوی ده، او اساسا د دې ډول ملي انسټیټیوټونو چې هغه حقوق بشر ته کار کوي فلسفه یې دا چې د دولت له کړنو نظارت وکړي، او نظارت د دولت هغه وخت کې چې دا نهاد یو مستقل نهاد وي. دا بنسټ باید یو مستقل بنسټ شي، له هغه دولتونو باندې وکولای شي نظارت وکړي دی په کړنو باندې. معمولا دا ډول انسټیټیوټونه څلور اساسي وظیفې لري چې په حقوق بشر پر وضعیت باندې نظارت کوي، د حقوق بشر مفاهیم عاموي، د دې نه حمایت کوي، او بیلابیل پروسیجرونه سنجش شي وکولای شي دا ترمیم کړي دا وضعیت. د دغه مفاهیمو په اساس او دغه د نړیوالو د ملګرو ملتونو د بیلابیل کنوانسیونو په رهنمایي په اساس د دې ډول د کمیسیونونو تر 40% پورې بودجه باید دولت ورکړي، متبقي 60% باید نړیوال هغه سازمانونه چې بشر حقوقو ته ژمن دي هغه یې ورکړي. د افغانستان د خپلواک کمیسیون د حقوق بشر د حقوق خپلواک کمیسیون تر نن ورځې پورې مستقلانه خپل بودجه له نړیوالو سازمانونو نه اخلي. په دې عنوان باندې چې خپل برنامه تنظیمی دغه برنامه دی پر دغه موږ د برنامه دی پر غوی پیسې ورکي او صرف صح کال موږ یو ډیر نه چیز بودیجه واغم خپل انکشافي برخه ده موږ له دولت نه واخسته تر دې مخه هیڅ وخت په تیر ول سکلونو کې هیڅ وخت کمیسون د دولت نه بودیجه نه واخسته ولې کمیسون په خپل کړنو کې مطلق مستقل تاسو موږ له لامی کتلې سي تاسو موږ بلا بل رپورټونه کتلې سي د هر برخه دا بالکل موږ د دولت لوازیت هم نظارت کړی دا د نو دوه ګړو د حقوق هم نظارت کړی دا کمیسیون په خپل کړنه کې بالکل مستقل ده او هیڅ څوک د دې په کړنه کې مداخله حق نه لري
استاس د کارونو فعالیتونه په اړه وغږیدو مخامه خپتی برخه کې لستونز سره مخ شوې لوی سونز چې مولي دلی دی هغه په کومه برخه کې وي کلتوري او ټولنیز سونز هم د دې سبب شو چې کله ناکله استاس د کار پر وړاندې خنډ رامنځته شي
ډیر زیات ما په خپل لمړی هفته کې له ټول ولایتونو خپل گزارشونه راوخته استاس د خپل برخه نه تاسو هم د سونز په خپل ولایت کې تدین ډیرای برخه په ډیرو ولایت کې نام نیولې په ولایت کې چې امن ما د فارمې مداو چې دغه د پاره د کارت ټولوم د دلیل د فرهنګي او ټولنیز او فرهنګي د موانی وي هغه ویل چې موږ امنه ستول سوالی ته زو ولیک کوم مېرمن تاسو د خالص سره مخ وي هغه کسان د ټولنې موږ د موږ عرف خلاف ده او د موږ د اجازه نور کشي د دولت سي د مراجعه کوي ادي او قضایي ارګانات یا کوم مثلا کوم بل قضیه لرو په دې حالت کې ډیرای وخت سړی ګورسي فرهنګي موانی هغه موانی دي چې امنیتي شاید په ډیر زر کې موږ کولای ستاسو ترمن کول فرهنګي موانی هغه موانی دي چې موږ په ډیر کم وخت کې دې توقع نه لرو چې حل شي بخصوص د موږ د جنوب ولایتونو لپاره ما د ګردیس په صحاوی دفتر کې تر ټولو مدستون زموږ د پر مخ فرنګي وشته مې سوز یعنی په نور ولایتونو کې موږ داستون زلور چې موږ د کار تر ټولو مدستون زده ده چې د موږ ټولنې ته نه د خپل برخې په دغه سپه د ډیر او نور برخې کې موږ ته مونې ډیر زیات راځي ولې هغه اوټ چې موږ د بشر د حقوقو د خبراوی د پاره او هغه بنیادی حقوق د ورکول د پاره د اتبار لپاره لرو هغه بیا د ته سړی د حوصله ورکی چې هر څومره ستونزې راځي موږ په 13 تلس کلن مزل کې دوه ستونزې لیدلې چې حتی مثلا د هرات ولایت کې موږ دفتر ته ور واچول او موږ ته په دې سرګو کتل ستاسو د حقوق بشر کارکونکو کې ستاسو واجب القتل یا ستاسو باید ووزل شي لدې خطر د بشر حقوق د یو وارداتي استعمال ده او د مفاهیم ټول حل داسې موږ له دیني لحاظ بشر لمړی اغه حقوق سر کلسل د دین له حاضر د قوانینو ورکړي دي ولې تر ډیر وخت پورې تاسو تصور کړئ چې ولې د خود د کسانې په بهرنۍ پروژو ته کار کوي او د غوړې پر جامع کې فخر یعنی تر نن ورځې پورې تاسو تصور کړئ چې د کمیسون تنها او تنها خزو ته کار کوي حال د مرتن موږ د ماشمان تاسو کې ماشمان وزیت وګړي خزو تر برخ مراتب خراب ته تاسو د انسانانو قاچاغ ګوري تاسو د بدن د غړو ته خرسله او قضې لري تاسو سیسې دي په اجباری کار قضیلری تصدیق تاب قضیلری تاسو ما فیصله په نازوک جنگونو کې ماشومان نه استفاده لري تصدیق قاچاق د ماشومان په واسطه لري یعنی تنها دا برخه نه ده تاسو مالیتلرونکو برخه ته ولر ستر دي نور ډیر ستونزې تاسو کولای سم بوزمن برخه ته د پولیسو په او د امنیتي قواو په برخه کې د ملکی تلفاتو برخه ته هلته بیا زرها او نور ستونزې یعنی تر نن دې پر تنها دا تصور کې کمیسون تنها خدمت کار کوي دا کمیسون فلسفه وجودي فلسفه ده دا مېرمو بلکې دا سینه د مخ په هر برخه کې متاسفانه له کلتوري او اجتماعي فیصله موانی سر ډیر مخامخ سي او د دې خاطر مو خپل هغه دي اما په هغې برخه ډیر زیات قوی کړی دا تر دې مخ چې مو کوم فعالیت او کوم په هم ډیر زیات عام کړی دي چې اوس خوشبختانه یو څه په لوی خاورونه کې بخصوص د پیخي رقم سي
استاس په شخصي ژوند کې هم کله ټولنیز او کلتوري ستونزې مودلار خند شي
ډیر زیات ولې د ما د خندونو ته د موانع په سترګې نه دی کتلې شي دا یو داس خندو چې ما لري راډب کړی زبدا کریډیټ نه پیو نو دا به ټول خپل کورنۍ تور کوم لدی خاطر چې ما پلار یو نظامی او زه په داسې پټینګ اوټ سره ستره کړی یم چې دا موانع ما ته اصلا ډیر وخت سره تاسو له یو خند ورسره یو کار تر سره کوي تاسو ډیر خوند اخی زه که کس نه یم چې ما ته په ډیر اسانه یو څه پلاسه په لاس راوړنه خوند راکیزه معمولا لخندونه ورسته سم ډیر سره لاس راوړی هغه خوند ډیر زیات نه لري اساس زما خوخی اس لخندونه سره لوبي وکم په چپ خبر پر روان لار تګاس نه خوند
راکې ال شبنم صالحی څخه ډیر مننه کوم چې خبرونه ترغله درنه اوریدونکو ساس نه هم مننه چې سره ملتیا مو وکړه تر بیا مو په لوی الله سپارم پاتې خبرونه هم واوري الله مالشه
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصب لور روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.